السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټې حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې چاودنې په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف فامیلی و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوی نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. تاسو سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بیپري هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندېږي.
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړي.
پلې ګوټو رنګ دی، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غوند دا بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کور پوښتنه باد کې
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندېږي یا قلفېږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د ټولنجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې د ماشومانو نجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېر توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېرې په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشومې نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشومې نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردې کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی د خپلو ستونزو څو بېلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید زهیرمل جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډېر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړې چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلومات له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل او زیاتوي، یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خواهی دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تېرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده، صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان وژل شوي. یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللی وو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي راډیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوی دی.
د یو دغه معلوم شوی دی چې د سلطان د درې دغه خلک هم راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه دی، پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای دی.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قمندانې خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قمندانې په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یادغړي زیاته کړه وقته د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي یې دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد په رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپلمنځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 340 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام د سقوط وړاندې په افغانستان کې 1346 خبریالانو فعالیت کاوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره یې د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځینې کلي چې د منعګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو آزادي راډیو ته ویلي نه پوهېږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوې بیلابیلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءر رحمان سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه یې، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګي دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب بیا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې را واخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو، نو ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخې ته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبدالتواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
د اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د برېښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو برېښنا پرې شوي، خو دا یې لامل هغه شرکت ګڼي چې د منعګي برېښنا بند یې جوړ کړی دی.
قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی برق د ماشینونو موږ ځان ته نشو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلی دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغی برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منعګي برېښنا کوټ قراردادي شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منعګي بند برېښنا کارونه نږدې لس کاله وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل. تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منعګي برېښنا بند د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منعګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و. بیا کله چې پرې عملي کار پیلېده، دا ظرفیت یې 2.1 کیلوواټ ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زموږ خبرې اترې واورئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافعې پرمختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لویې څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې تر څنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هیواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی. خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاوه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده. دا د ماشومان جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشومو نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې 9 کلنه حمیده ده. د مور پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی ورته تر غاړې ده. لسونه یې د بوټانو په رنګ تور شوي، خونځې یې پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهاره تر ماښام بوټان رنګوي. لا ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې ژاړي او خپل کیسه راته کوي.
چی میخوایی از دولت؟ چی میخوایی برتان؟ چی کمک
میخوایی؟
میخوایی مکتب بری درس بخونی؟
کوکو که من مکتب برو بودن مادریم چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای عبدیم چی تو بخونی؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستي دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپږ کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبوره ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي. د ماشومانو ستونزې او د پیسو ګټل یوازې د بوټانو په رنګولو نه دي ورټول. د غزنی په گاوان روزګان کې د لاسي کرچې تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خی، په دې واړه عمر کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسؤلیت ور ترغاړې دی، نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته یې مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشران یې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و، نو ځکه دلته د کورنیو مشرانو وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
کشنیان را پسیدی دقا غالی بلا خواری نست بدا یکی او سل و دو سال مرگات و دی سهر از مخصن دو ندلی کو بلا به مرکیش که رانی سو دلی پا گاری بلا المر تا گرد و خرچبوه دو رج دو سال یا دری سال مرگات
دیار لسکلن محمد معصم یو لحقو دی پلار او مشوروری جگری زینی وخیستل او دی مجبور شو چه زدکری پریک دی و کار وکری
دیر رات سخت ده دیر زړه رات لږ دی ځکه چې دلته یو د یو خاصه خزمشته شار کښنه دی لړی څوک نه پرېږدي حکومت مو لړی نه پرېږدي کاروبار نسته نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمينه حکومت موږ ته برابره کړي او سم ځای راته وټه کړي او سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره کړو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اګست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بدخودلی و. دغې ادارې ویلي و د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطره سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه یې ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوږه ویده کېږي
غرمه خو بیخي مړی نه خورو سهار له خوا تیاره خورو بیا بل ماښام خورو ماښام خو کله کله نوی شی دغسې ویده غرمه چې شی نشته چې وخورو
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی هغه هم ښوونځي ته نځي او له دې لارې پیسې ګټي قسمت الله وایي که د ورځې مو کار وشي خو خوړو لپاره څه کورو ته وړو که نه شپه په نهاره ویده کېږو
ولا د دې کار نه خو مې زړه شین شوی دی بېخي تک تور شوی دی مجبورم دا کار کوم بلکې بله دنده خو نه راته سیخېږي دا ګایګه وخت هغه رقم شپې راځي چې اوس مونږ کار نه وي کړی د کور د کار وکړو خو کور ته سامان وړو که نه وي بس دغه رقم د بېوده شو سره
د بغلان په ګاونډ کندز کې د لس کلن جاوید پلار هم ترې جګړې اخیستی هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي وایي ښوونځي ته د تګ ډېر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ورته تر غاړې دی او باید کار وکړي
مکتب د شی ناسته چې ولاړ شو دا د شی ماینس د کور دپاره شی ماینس ده چې و شی وایي زه تلم
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تېرېدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي وړه لاسونه یې په سکرو تور دي او دود وهلی دي هغه له حکومته د مرستې غوښتنه کوي
دا پیغام دی چې موږ سره کومک وکړي نه کور کې چای نشته نه څوک دا غریبي نه مکتب غریبي نه غریبي کور کې چای نشته
وکلن بنیامین بیا له خپل پلار ګیله من دی وایي پلار یې ایران ته لاړو او هلته یې بل واده وکړ د کورنۍ مسؤلیت یې ما ته راپرېښود او دا چې زما د زده کړو وخت دی راباندې خراب کړ هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم
فادرم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زنګ گرفته اما خود ما افسوله استم وقت درسم بسته او نو ما باید رنگولی نکنم ما باید رنگولی نکنم وقت درسم بسته ما باید درس بخونم
وقت د طالبانو لبیا ځلې ستنېدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل سوداګري کمه شوه از ځینې خلک چې پخوا یې په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بېوزلي نوره هم پراخه کړه د بېوزلۍ زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځیو ته تلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي 12 کلن میوند په چاریکار ښار کې په یوه لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي وایي په تېر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایقه شاګردانو له ډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځی یې پرېښی او کار کوي
کراچی ده د کراچی ترونی بونجا نگم چیزا هر دستر چی ارزان باشه نهارم آه دوران طالبا پیش ها طالبا پادرم کار ده ده مایتی ها ده گروپ جیناس پیش ها طالبا ده گروپ ده
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس ښوونځي ته نځي وایي
پلاستیک مې چینم بسختانه مې برم به خانه مې سزنه و دې کلن چیست یا شای ساله است صرف دی
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 5 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 13 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او همداراز اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي، خو یو بل راپور هم لرو. مګر لومړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلي ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې منځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپل افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او وندې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته لشپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی، خو وايي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بسته د استولو خبر ورکړی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیاپالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلي چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپرېوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا چارواکو د 12 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شول. روسي ویلي د حمله د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسي او اشغال شوې سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړولې د کانفرنس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبری آژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې. له دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په آستانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناتو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقرې که څه هم پر اوکراین د برید لکبل انتقادونه کړي، خو د لویدیز له هغو بندیزونو سره نه ده یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولی دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښاریه او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوې دي، خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرتله سږ کال د رومیانو په بیو کې 4 چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیې هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډېر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغانۍ پیري، په داسې حال کې چې تیر کال دا بیه 80 افغانۍ وه. دوی دغه شان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکی حاجی مرزا له دې امله په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې زموږ کوم ګراني ده، قیمتي ده، غربت دی، وروره موږ د ډېرو ستونزو او د دغو سره مخ یو. په دې سبب چې 1 کیلو رومیان تقریبا په 80 یا 100 روپۍ دي، پیاز من په 200 یا 250 روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادرېږي او دغه کوي، او موږ دا جمع را روان دی د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېوانې.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونې جوړې کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریاک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا 100 افغانۍ ته لوړ سوی دی. که چیرې زموږ مسؤلین دغه شان ته پاملرنه وکړي او ځینې داسې ساړه وطاقونه سړی خونې ورته جوړې کړي چې دغه شان زموږ لپاره خوندي پاتې سي، تر څو موږ یې په ښه ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کنټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې سږ کال دوی ډېر حاصل لري. سږ کال پاکستان کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړي، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږ کال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی، دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سوی دی. یعنې د پلو سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وې، او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسو کال دغه مال چې زه ستاسو سره خبرې کوم یو لیټر تیل 350 افغانۍ وه، او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 120 افغانۍ ورچو دي.
دی وایي اوسمهال بزګران د خپلې کروندې تر څنګ یو من رومیان په 210 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته یې په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومند په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لویې سړې خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د رب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بېلابېلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه مې ومنئ.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
کلی کې هم میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کلی کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکړي، ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
څه کول پکار دي چې هر افغانه میرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپلو لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالې ښځې او انجونې لزده کرو سخه لری پاتی دی. داسی کار او مصروفیت نلری چی پمرسته پیسی پیدا کری او خپل لمرنه ستونزی ارباندی حل کری. ده کاپیسا اوسیدون که نرگس وای چی دوی لاقتصادی آرخه لسخت و مشکلاتو سر مخ دی.
خورا لزیاد و ستونزو سر مخ کیگو. مونگ چکل غخته نکو دورون نچه مونگ تا یو اندازه پیسی را که چیز مونگ ضرورت ده او پکار مودی. نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزې نشي ویلی.
شکه کارو بېکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي. که یې ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي او وخل کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ که ورته وګورو زموږ ښځې حتی د خپل ژوند د ملګري انتخابولو حق هم نه لري. نو د هغه واقداران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترونه دا دي. که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخابوي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري. ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسي ورکوي. که پر روغتیایي لحاظ ورته وګوري نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي یا چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړې وي.
موږ او تاسو ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. حتی موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، غزني، ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاک ترخی کیسې راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې. د هلمند د لیرو پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي. ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدله. یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراضو څخه وقایه خو لرې خبره ده. همداشان ته نورو مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه جیب ته محتاج، که مور وه زوی ته محتاج، که ښځه ده خاوند ته محتاج. لور خو هېڅ اصلا حق نه لري، که کار هم وکړي ټول ورځ غاړې جوړې کړي، خولۍ جوړې کړي، رخچینې موږ ورته وایو، پټوان وګنډي، زنانه غاړې کارونه وکړي، خپل د جیز د پاره بعضې شیان جوړوي په منځ کې. دغو نه حق لري چې دغه خرڅلاو چې دا کله شي دا شیان خرڅو بازار ته لاړ برته به دې ته د دې د جیز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ کړي، خپل د کور د پاره دي چې بیا د سرګنې کړه ځان سره ځي بیا کور ځان سره وړي. دغه نه حق هغه جلې ته ورکول کیږي چې هلته چې ښځه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوالې میرمن میرمن نه لري
کچیر دوی کور کې غوا او خصایو سیرلیانو میجی موساتی خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځانته وساتی اګی ځانته و پلوري د هغه صلاحیت هم د خاوند دی یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څکړلې کم ځای ته ولاړې چې شې دی واخستل ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځ بازار تر وړي یا اختر ته یا سوداره نیول ته بیا هم قیدات د خاوند خوات خورته تاکل کیږي چې څه شیرانی سي څه شیرانی نيسي څه شی مناسب دورته څه شی نامناسب دی یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېرې بااستعداده او خواري کښه ښځې دي که زمینه ورته برابره شي په هر کار کې بریالۍ ثابتېدلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باهنری خوندې دي ډېر ابرومندې خوندې دي ډېر قانې خوندې دي قناعت کوي خپل د ژوند سره داسې مه کوئ چې هغوی په خپل پر حال باندې پرېږدئ هغوی ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي هغوی سره مرسته وکوي تر څو چې هغوی خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغوی لري هغه نه ښه استفاده وکړي خپل ځان پرې بسیا کړي خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال سیالداري ته مناسبات ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکړي یو ډول توانمندي یو ډول قوت یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم یو څه کولای شم خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم کورنۍ ته ښه کومک کولای شم خپل ماشومان ته هر څه کولای شم یو ښه مور یم یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دا زموږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه سته او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکوي حمایت وکړي کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزي غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شي یو ځل کې خپل تعلیم لري پوهه لري خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه او که خپل تعلیم نه لري پوهه نه لري د یو عالم سره کینه په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل د خزو سره خوکی خپل د میرمنو سره خوکی تکرار نه دا خبره کړی ده نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لار شوت وینا باندې عمل وکي ام دا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي نور خزي ویني کله چې دوی شهر ته زی بازارو ته زی د کلیوالي خزي نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولی زهم یو خزه یم زه ولی داسې مو واغه خزه ولی داسې ده داسې یو پرتله منستر از دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره د شهري خزو سره یا د نور نړۍ د خزو سره اته په مقابله کې ځان نسی چې ولی مونږ داسې پاتې یو او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې هغه تل ما غږ او ریستاسي د رادیو د لارې څخه ماته کلک چې میسجونه او پیامونه ګډی راټوي چې مونږ کله ستاغه غاورو ژاړو رادیو ته زه هیله کوم چې د جړا پر ځای مونږ خوندې وخاندي خوشاله سی او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې کوي خاوند کوي پلار ده او کوي ورور ده کوي زوی ده او هغه خوند چې کندیان دي لورته احتیاج دي هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور راکې په ما باندې احسان نه کوي
هغه کوي والی میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي لرواني اړخ هم ځپل کیږي د پانتون استاد او ارواپو شمه کټوازی لنورو معلومات سره
مېرمن چې خود کفادی یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس سره وړي نو څه باندې دا پر دې به د دې په پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي هغه میرمن چې نه دې پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي تبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړنۍ ضرورت ورکی او د هغه د مطابق د ذوق او خوښي واخلي نو هغه مېرمن نه شي کولای چې په خپل خوخه ژوند وکړي یا په خپل ځان ته انتخاب وکړي کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي نو د هغه د ذوق او شوق په لقه به اخی چې دا په خپل د انسان پر روان یو منفي اغیز لري ځکه دا غو د کالو انتخاب یا د لومړي نیټو کو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپل ځان ته انتخاب کړي نو کچیر دا پخپل ځان ته انتخاب کړي تبي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري او دا به پر ځان بسیا میرمن وي د رواني له هړخه او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي ته دې برحق دی چې داسې یو میرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان بسیا نه وي او نه بشي کولای هغه لومړني توکي چې دای ضرورت لري په خپله خوښه په خپله سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي. حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00420214401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونی پتیری دو سره استاس پدرانه حضور کې حاضر شوم. اترن اوریدونکو، دا ونی د متقاعدینو د حقوق په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلي، په ملي قوانینو کې څراغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدینو ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ته ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تورخ خور او ستاسو اوریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. د افغانستان د قانون په اساس بین یو کوونکی دولتي چارواکی د 40 کاله بالفعل ماموریت یا د 15 کلنۍ پورې چې کار کوي، په میاشت په میاشت باندې د پیسو نه پیسې ګرځول کیږي او هغه د دوی په حساب کې هلته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کړي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوي دي، او په کار د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکي امانت ده.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې، که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې په عمر چې تیریږي د کار توانایي له منځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه؟ افغان صاحب، البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکوونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانونی تضمین هم ورسره ده او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم در ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولې او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصول او په بنی باس وشی چه باس مونږ په اسناد باندې کو نو هیڅ اسناد متقاعدین حقوق نه نقص کی دا چې اوس امارت اسلامی ستونزه لري دوی ډیری د پیسو د نشتونوالی ستونزه رامخته کوي چې مونږ پیسې نشته دی هغه له کابله نو پرته له دې هیڅ دلیل نشته دی چې د هغوی حقوق دې یو لحظه هم تم شي باید ورکړل شي.
کوربدان افغان صاحب، البته په افغانستان کې یا د افغانستان غونې په وروسته پاتې ټولنو کې د متقاعدین حقوق تاسې څنګه ارزوئ؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډېری خلکو همدغه ستونزې سره مخ وو، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت تر عنوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو، انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقفېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نه شي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دغه دی چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد ته سق شوي دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د اتلس کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي تر څو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانه نه لري، فقیر ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانه، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به همدا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب استاس نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالي ستونزه ده، که هره ستونزه ده، دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي، خپل پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمن وي که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، هرو مرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې، په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتمن وشي، چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کوربدان افغان صاحب. قدر مناوریدونکو تاسید عبدالقادر افغان افغان حقوق پو خبری ده متقایدونو ده حقوق بطراو آوریدی. نو دا و ده دیوانه ده اساسی و بشری حقون خبرونه چه تاسو تم داله کده. تر بیا چه ده خیر پنور خبرونه کستاس بزرگ از ریگو. تاسو طول پلوی لاس پارو اللام عمل شه خدا بریلی و سی.